مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په یو نوې خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو هرکلی کوم. نن د زیارت یا پنجشنبې ورځ د 2022 میلادي کال د اپریل د میاشتې یوویشتمه نیټه ده. مخنه غواړم زموږ غږ له پراګ اورېدل ته اوس د سهار 9 بجې شوي دي چې د پېښور د غرمې د 12 بجو سره سمن خوري. دا خبرونه یو ساعته ده او پکې رپورټونو ته ځای ورکړل شوی. خبري ګړی ده نو د اورېدو لپاره را سره تم شي. په سر کې درته زما همکاره ملیحه میرزاده خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم او ستړي مشي ته ټول اول پامخړې د خبرونو سټکو ته. د فاټک قومي جرګې قبایلي مشانو له حکومت او سوالو نه غوښتي چې زر د اوربند او مذاکرات وکړي. بیګا په باړه تحصیل کې د پولیسو په یو چیک پوسټ او سوالو په حمله کې 4 کسان وژل شوي دي. یوکرین روس ته وړاندیز کړي چې په محاصره شوي ښار ماریوپول کې د مذاکراتو ځانګړي پړاو ترسره شي. فاټا قومي جرګې په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال په داروسو کې د قبایلي ضلعو په خرابو امنیتي حالاتو اندېښنه ښودلې او غوښتنه یې وکړه چې اوربند ته د لاره برابر کړل شي. پرون په پېښور پرېس کلب کې د غونډې پر مهال په جرګه کې شاملو قبایلي مشرانو پر حکومت او وسوالو غږ وکړو چې سمدستي د ډزبندي اعلان کړي او مذاکرات پیل کړي. د سیمې یو مشر ملک بسم الله خان افریدي پرون مشال ریډیو ته وویل
وسته بیا دوته موږ اپیل کوو چې روزي حرمت ته خیال ته وکي. خپل ځان نه دی یو سیز فایل اعلان وکي وي مشته لا کومي فټه کومي جرګه درې ته تیار ده چې ټول افریقانو په منځ کې موږ کردار خپل ادا کو او امن راوړو په علاقې کې.
دا غونډې په پای کې په یو مشترکه اعلامیه کې د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه وشوه چې په ګډه د ترهګرۍ مخه ونیسي. حکومتي او امنیتي چارواکو د دغو غوښتنو په اړه لاسینه دی ویلي. خو مخکې د پوز بیان میجر جنرال بابر افتخار تیر هفته په پنډه کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې په تیرو 3 میاشتو کې د وسلوالو خلاف ګامونه پورته کړي. د قبایلي ضلعو مشرانو دا څرګندونې پر داسې مهال مخې ته راغلي چې په داروستو کې په قبایلي ضلعو کې دننه وسلوال بریدونه او هدفي حملې زیاتې شوي او د پاکستان او افغانستان دخوا پر یو بل هم د راکټي بریدونو تورونه پوری شوي دي. پولیس وایي چې بیګا په باړه تحصیل کې وسلوالو د پولیسو په یو چیک پوسټ حمله کړې ده. د خیبر د پولیسو ویان زهیر افریدی بیګا مشال ریډیو تویل چې پیښه د باړې په تالاب سیمه کې شوې ده. افریدی ویل چې په حمله کې د پولیسو د استخباراتي څانګې یو انسپکټر او دوه ولسی وګړي وژل شوي. پولیس وایي په حمله کې د دوی یو سپایي او یو ولسی وګړي ژوبل شوي هم دي. پولیسو په خبره په جوابي کاروایي کې یو وسلوال وژلی او نور تښتېدلي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده قبوله کړې. ټاکل شوی چې وزیر اعظم شاهباز شریف نن د شمالي وزیرستان یو ورځنی دورې پر مهال د قبایلي مشرانو جرګې سره وویني. په دوره کې له شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ او نور وفاقي وزیران هم له وزیر اعظم سره ملدي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم بنن ماسپخین 1 بجه ورسیږي چې سول او عسکري چارواکي به ورته د سیمې د پرمختګ او امن په اړه معلومات ورکوي. د وزیر اعظم چوکۍ سنبالولو پس د وزیرستان ته د شاهباز شریف لومړی دوره ده. اخوا وزیر اعظم شاهباز شریف پرون طارق فاطمی د بهرنو چارو سلاکار ټاکلی دی. د کابینه ډیویژن پرون په جاری شوی اعلامیه کې د نوموړي د تکرر خبر ورکړ. په جاری شوی نوټیفیکیشن چې ویل شوی چې په دې به په فوري توګه عمل درآمد کیږي. طارق فاطمی د خصوصي سلاکار د دندې لپاره تر هغه یو ورځ وروسته ټاکل شو چې مخکې د وفاقي کابینه اوه د چړو د خپل کار سوګند واخست. طارق فاطمی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په دورې حکومت کې هم دغه د بهرنو چارو خصوصي معاون وو. خو وروسته په 2019 کې په ډان لیکس معامله کې داغه د مبینه کردار لوجه نوموړی له دندې لری کړل شو. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل ویلي چې حکومت راتلونکي میاشت د پټرولیم مصنوعاتو سبسیډي یا رعایت نشي برداشت کولی. مفتاح اسماعیل پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د حکومت نوې جوړې شوې کابینه تر لومړنۍ غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په اپریل کې د پټرولیم مصنوعاتو سبسیډي لپاره حکومت د 8.5 ارب روپو منظوري ورکړې وه. خو د راتلونکي میاشت لپاره د پټرولیم مصنوعاتو د نظم ادارې اوګرا د 6.9 ارب روپو رعایت تخمینه لګولې ده. نوموړي تورو لګو چې د پخواني حکومت د ناسمو پالیسو له وجې ګراني او بیروزګاري زیاته شوې ده او په دې د کابو موندلو لپاره هڅې کوي. وفاقي کابینې دا فیصله هم کړې چې په روژه کې ولس ته د سهولت لپاره د اوړو او چینی بیه کموي. او یوکرین په محاصره شوی خار ماریوپول کې د روس سره د خبرو اترو د ځانګړي پړاو وړاندیز کړي. دا تر هغې وروسته ده چې په هغه خار کې روسي او مزاحمت کوونکو یوکرینی ځواکونو ته د ځان د تسلیمولو لپاره د روس لخوا ورکړل شوی اخري مهلت پرون پای ته ورسید. د یوکرین د ولسمشر نږدې ملګري او د هغه هیواد مهم مرکچی میخایلو پودیولیک وویل چې د یوکرین لوری تیار دی چې بې له کومو شرطونو خبرو اترو ته کښېني. یو بل مهم یوکرینی مرکچی ډیوډ ارخامیا په ټلګرام وویل چې هغه او پودیولیک ماریوپول ته د رسیدو لپاره چمتو دي سو له روس سره د هغوی د پوځیانو ملکي وګړو د ایستلو په اړه خبرې وشي. د دې وړاندیز په اړه ماسکو کوم سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. دا تر هغې وروسته ده چې د اپریل په شلمه له ماریوپول ښاره د ملکي وګړو د ایستلو یوه بله هڅه تته شوه. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي خبرداری ورکړی چې په ماریوپول کې وضعیت په خرابېدو دی. د مشال ریډیو خبرونه.
ملیحا میرزاده وچې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. په دې خبرې غړې کې زموږ ځنی مهم رپورټونه داري. د فاټا قومي جرګې مشرانو په پیښور کې د وی غونډې پر مهال له حکومت او وسلوالو د وربان غوښتنه کړې ده.
وس شکم کیږي نو نامعلوم نو موږ دا نامعلوم معلومول غواړو. او دا د امن او د سولې پیغام ورکول غواړو. حکومت پاکستان ته ورکول غواړو. افغانستان ته ورکول غواړو چې تاسو زمونږ سیس پای روشي.
چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګور اډې دروازه خلاصه شوې ده. ځایي اوسیدونکي وایي د پولو د بندیز له امله کاروبارونو ته تاوان رسېږي.
یو هفته مخته بند شو په وخت وخت سره چې کوم بارډر بندیږي په دا کې کاروباري خلک ډېر زیات نقصان درلودلی. نیم په سلاو ګاډي ویلوډ وی چې کوم ویجیټیبل دی یا فروټ دی.
د شهباز شریف په مشرۍ کې حکومت په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه غړو ته ورکړې دي. خو شنن کې وای په کار ده د پاکستان په سیاست کې زیاتې میرمنې داخلي وي.
اب بھی خواتین کو اور زیادہ نمائندگی ملنی چاہیے، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ خواتین پھر کابینہ میں ان کا کتنا مؤثر کردار ہوتا ہے.
د خوست میرمن وائی باید چھ دوی تھا دی تعلیم اور روزگار اجازہ و فرصتوں نہ برابر کر سی
زمو پټولا نکي د هلکانو ترڅنګ جونی شتون لري. نو په همدې اساس د اسلامي امارت د چارواکو مهیله ده چې د نجونو ته هم هر ډول سہولتونه او د کار زمينه برابر کړي ترڅو زمو خويندې له هر اړخیزو مشکلات څخه خلاصون ومومي.
دا نور رپورټونه په دې خبري غړې کې بدرګه مو کړې. د فاټا قومي جرګې په نوم قبایلي مشرانو د حکومت او وسلوالو نه د وربند غوښتنه کړې او دواړو لورو ته د مذاکراتو د بیا پیلولو وړاندیز کړی دی. پرون په پېښور پریس کلب کې قبایلي مشرانو په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې په دا وروستیو کې پر خراب امنیتي صورتحال اندېښنه وښودله او د پاکستان او افغانستان له حکومتونو یې د پولې دواړو غاړو ته د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. د دوی د غوښتنو په اړه حکومتي او امنیتي ځواکونو لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. مشال لډیو خبریال غلام غوس دغه غونډه ته ورغله او چې تفصيلي راته په دې ریپورت کې را لګل.
که عوام کسي عوام شهیدان کیږي او که سکیورټي فورسز ولا کسي ا شهیدان کیږي او که مشران کسي ا شهیدان کیږي اما طالب علم په حفاظت کې نه اما
د فاټا قومي جرګې لخوا په دې غونډه کې د باجاول نواخله تر وزیرستان پورې سیمایزو قبایلي مشرانو او ملکانانو ګډون وکړو او دوی په قبایلي ضلعو کې د امنیت په خراب صورتحال اندېښنې څرګندې کړې دي. د غونډې په پای کې د یو مشترکه اعلامیې د لارې له حکومت او وسلوالو غوښتنه شوې ده چې په سمدستي توګه دې اوربند اعلان کړي او د مذاکراتو عمل دې بیا پیل کړي. په دغه لړ کې ملک بسم الله خان اپریدی وویل چې په قبایلي مشرانو مشتمله د دوی قومي جرګه هم د مذاکراتو په عمل کې خپل کردار لوبولی شي.
موږ یو چې دوه یو ځلې د افغانستان د طالبانو په ذریعه باندې سیز فایر کړی وو اوس دې بیا دوه ته موږ اپیل کوو چې روجې حرمت ته خیال ته وکړي او د اختر تقدس ته خیال وکړي او دا یو خپل ځان نه دی یو سیز فایر اعلان وکړي. وې مشتې لا قومي فټه قومي جرګه دغه ته تیاره ده چې ټولو فریقینو په منځ کې موږ کردار خپل ادا کړو او امن راوړو په دې علاقه کې. موږ فټې ستونزې او تکلیفونه او دا قرباني بس نورې ختمې شي.
د امن قایمولو په لړ کې د فاټا قومي جرګې یو مشر او د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن په پېښور پریس کلب کې مشال ریډیو ته وویل
دا خود نن جرګه چې کومه ده دا خاص د قبایلی د سیمې د امن د پاره ده او دا امن منګه په خپل خوره باندې غواړو کاغې کې د پاکستان د حکومت نمرسته غواړو پاغې کې د افغانستان د حکومت نمرسته غواړو او پاغې کې چې کوم خلک خپلو کې جنگيږي یا د علاقې ته د امن د چانه خطر ده اغې نه هم دا دغه غواړو اندا سوالو ته کو دا جرګه ته دغه کو چیرې په دې دغه علاقه باندې چې کوم جنگ دی د دین قبایلو ته زیات نقصان دی کو بل جنگ جوړ شو نو به دا خلک آی ڈی پیز او کډوالې ته تیار نه دي او کو به جزونه میزایل استعمالیږي نو به کورونه ورانیږي او به یو تباہی راځي.
قبایلی مشرانو دا هم ویل چې اوس مهال چې د سیمې نه ناټو ځواکونه وتلی دي نو د افغانستان او پاکستان دواړو خواو ته اوس د وسلوالو د فعالیتونو هیڅ جواز نه جوړیږي او په کار ده د دواړو هیوادونو حکومتونه د امن قائمولو لپاره خپلې ذمہواریانې ترسره کړي. په دې لړ کې ځینو قبایلی مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
زمانو خو ملک زیارتګل دې مومند د نننه جرګه خو موږ دلته لیکل شوی دي چې پاټ امن غواړي چې موږ چې کوم قربانۍ ورکړې موږ چې کوم برداشت وکړو په پاټا کې چې کوم جنگ تیر شو د خارجیان راغلي امریکا راغلي هغه واپس شول او افغانستان کې کوم حکومت راغلي دا هغه د ذمہواری کړی چې د افغانستان خاوره به چا خلاف نه استعمالېږي. نو دا وخت د دین وروسته موږ قبایل نور دهشتګردي برداشت کولای نه شو. موږ د حکومت دواړو پتونونو دا غواړو چې دلته څوک دهشتګردي کوي دا غي مخه دی ونیسي.
زمانو ملک محمد شاه د باجوړی جنسي سره زما تعلق دی
چې زما قبایل بیرته واپس د بدامنۍ شکار شو. دلته بیا هغه لاسونه رااله چا چې به ټارګیټ کلنګ کاوه چا به تختول کول. نن چې زه لکه مخکې د دې انزمام نه مخکې خو زما کمړې شوې د ښکارا شوې د ما بویل چې بس پلاني مړ کو دنه به غواړم. اوس چې کم کیږي نو نامعلوم نو موږ دا نامعلوم معلومه ول غواړو. باقي یو دا د امن او د سولې پیغام مر کول غواړو. حکومت پاکستان ته مر کول غواړو افغانستان ته مر کول غواړو چې دې کې ستاسو زمنګ سیس پای روشي دې بارډر نه اخم زمرم دې خوام زمرم چې موږ یو جرګه د ډیره فار جوړه شه مذاکرات وکړو.
زغنی نور نه مېږم ملغنی نور شمالي وزیرستان شه باندې خپل شپاد وکاسون مړ شوې دي. روزانه دوه درې کاسون مړېږي روزانه دوه درې پنځه مړېږي. هغه مدرسه بګ نه فوج ته مشته نه عوام ته مشته میز نه پیږي دا د کیمنه د بدامنۍ غلي دو کیم طرف در غلي میز دا اپیل غوړي چې میر باندې امن قائم شي. مزید مده معاف کو دي خدای دې پر داشمه کې مشه ډیر د تکلیف سره مخ مخي د موشوم د مزګر نام ورسته میز نه کارو بار کړی شي و نه مطلب وتاي شي.
حکومتي او امنیتي چارواکو د دې قبایلی مشرانو د غوښتنو او اندېښنو په ردی عمل کې سندي ویلي. خو د تیر زیارت په ورځ د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار په راولپنډۍ کې په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې امنیتي ادارو د امن قائمولو لپاره ډېری قربانۍ ورکړې دي او په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو او وسلوال فعالیتونو کې ونوی امنیتی سرتیری وجلې شوې دي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
چارواکي وایي د و ورځو راهیسې له افغانستان سره تړلې د انګور اډې سرحدي دروازه د خلکو د تګ راتګ پر وړاندې پرانیستل شوې ده. د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید فهمید الله مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه پوله د امنیتي حالاتو له امله تړل شوې وه چې د اپریل پر 19مه د خلکو د تګ راتګ لپاره بیا پرانیستل شوه. خو د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې حکومت د ناسمو امنیتي حالاتو له امله په سیمه کې کرفیو لګولې وه او انټرنیټ یې بند کړو چې دوی ته تکلیف جوړ کړو. دوی وایي حکومت یې له افغانستان سره د سرحدي سیمو د تړلو پالیسي بدله کړې. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه چارواکی او مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ناسم امنیتی حالاتو په وجه د اوو ورځو افغانستان سره تړلې شوې د انګورډا سرحدي دروازه 13 ورځ په 19 اپریل د خلکو د تګ راتګ د پوره خلاصې کړې شوې ده. د افغانستان سره د انګورډا سرحدي دروازه خلاصېدلې باندې زوی اوسیدونکی حضرت علي مشال ریډیو ته ویایي
سره طرفین اور پریاس هغه لوړ څه خال کې له دولې اول گئیز نه گاډي خلوص وی ټول لارې اور واستې مولین هر سر ورستل ډر گاډي رو ورستل ټول سره صحیح خلوص او دا بارډر د بند کړای وو د یب دا واجه بند و چې د بندې تل تاسو عمله شوی و د هغه په واجه بندې بارډر بند کړای وو.
د ونه سیمه تا جرانو اتحادیه یو مشر مقرب خان ویای چې د پاکستان حکومتي چارواکیو ته په 4-2 چې د امنیتی حالات په واجه د افغانستان سره سرحدي دروازه نه بند کوي.
یو هفته مخته بند شو، بارډر پرین خلاص شوی دی. په وخت وخت سره چې کوم بارډر بندیږي په دا کې کاروباري خلک ډېر زیات نقصان درلري. په سلاو ګاډي ویلوډ وي چې کوم ویجیټیبل دي یا فروټ دي دا ته ډېر غټ نقصان ورسه. دا بارډر دا چې دا چې د تجارتي مرکز دی د ساوت وزیرستان، په دا باندې ډېر خلک پر روزګار دی. لږ مزید د حکومت نه دا غوښتنه کیږي مزید ازتی دا څنګه کوجه بارډر بند کیږي.
د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فرید الله مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره د انګورډا سرحدي دروازه په سیمه کې د مشکوک وسلوالو په خلاف د لټون عملیات د پوره تړلې شوې و. یوه دوي چې د راونه میاشت په 11 اپریل باندې د سویلي وزیرستان تحصیل برمل سیمه سره کانډا کې د پاکستانی پوځ او د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ترمنځ جګړه شوې و چې په نتیجه کې د پاکستان پوځ میجر سره دوه سرتیری وژل شوي وي. هغې نه پس پاکستانی پوځ د افغانستان سره د انګور اډه سرحدي دروازه تړلې وه. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
دا ورغزو مدني فعالان وایي چې د دوی د سیمې بره تحصیل چې د آبادۍ او رقبې له پلوه غټه سیمه ده، پکې د زنانو د تعلیم شرح ډېره کمه ده. دوی وایي چې باید حکومت د جنکو تعلیم لپاره سهولتونه برابر کړي، ځکه چې په سیمه کې یو خو د سکولونو کمی دی، څه پکې په بدامنۍ کې تباه شوي او چې کوم پاتې دي پکې د ښځینه استادانو کمی دی او دغه سکولونه غیر فعاله پاتې دي. چارواکي وایي په سیمه کې د تعلیم سهولتونو په ورکولو باندې کار روان کړی دی، د پوهاوي پروګرامونه پیل کړي دي او د سکولونو د بیا رغولو کار لپاره فنډونه هم منظور شوي دي. د مشال لډیو خبریال طارق اورکزی د نور تفصیل سره.
د بر اورکزو مدني فعالانو د چهارشنبه پر ورځ ویلي که حکومت غواړي چې د جنکو تعلیم مخ په وړاندې لاړ شي، نو هغلته سهولتونه به ورته ورکول وي او د تعلیم په اړه د ځایي خلکو شعور رابیدارول هم ضروري دی. د میرکلم خیلو سید خان اورکزی مشال لډیو ته وایي اول جنکو ته د سکولونو سهولت نه دی ورکړل شوی او که بیا چېرته وي نو هغه غیر فعاله دي، ولې چې ودانۍ د جنګونو پر وخت تباه شوي او بیا لا تر اوسه نه دي جوړ کړی شوي. سید خان زیاتوي د دوی پر سیمه ځینې سکولونه داسې هم شته چې هغه صرف زنانه استادانو د نشتوالي له وجې بند پراته دي. په داسې صورتحال کې به څنګه د نجونو تعلیمي کچا اوچته شي؟
د اپر اورکزی تحصیل چې کم د زنانو ایجوکیشن حالات د سکولونو هغه موږ دا ویلی شو چې 20% نه 30% پورې بحال دی او 70% چې کم دی اوس هم هغه د کندرات منظر پیش کی. چې کم تلی ماشومان دي هلته یا دغه 20% 30% سکولونه آباد دي، په هغې کې ماشومانو ته هغه سهولیات نشته چې کم باقي اضلاع کې دي.
بره تحصیل د اورکزو داسې علاقه ده چې د آبادۍ او رقبې لحاظ سره تر ټولو غټه ده، خو هغلته په تعلیمي ادارو کې د ماشومانو جنکو تلو شمېر د کوز تحصیل په مقابل ډېر کم دی. د سامع عبدالرحیم خیلو شیرولی خان مشال لډیو ته وایي که څه هم په ځینو ځایونو کې حکومت د تعلیم په لړ کې سهولتونه ورکړي، خو هغلته خلک خپل ماشومان د غربت او یا ناپوهي له وجې سکولونو ته نه ورلیږي او بله دا چې په سیمه کې زیات وخت جنګونو او پوځي عملیاتو هم پر تعلیم منفی اغیز غورځولی.
د زنانو د تعلیم په حق لکه مونږ وایو په دې کې زمونږ ضلع اورکزی ډېره پسمانده ده. وجه بنیادی دغه ده په خصوصي توګه بیا اپر چې څخه حکومت نظر انداز کړی وو او بیا څه زمونږ روایت پخوانی روایت داسې وو چې هغه په دې کې خنډ وو. نو اوس الحمدلله په دې باندې لږ ډېره تبدیلی راغلې ده، چونکه هجرت شوی دی خلکو کوهاټ په خبرو ده علاقو کې ژوند وکړو، نو دې خبرې ته لږ ډېر خلک قایل شوي دي تر څه ده ټول بیا هم نه دي.
بل خو د تعلیم محکمې ضلعي مشر فریدالله مسعود مشال لډیو ته وایي په سیمه کې تعلیم عامولو لپاره د اګاهۍ پروګرامونه کړي او دا سلسله به مخکې هم جاري ساتي، ولې چې هغلته په سکولونو کې واقع د زنانو زده کوونکو د شمېر مقرره کوټه ډېره کمه ده. چارواکي زیاتوي په علاقه کې څومره هم سکولونه د جنګونو او پوځي عملیاتو پر وخت وران شوي هغه ټول به بیرته جوړوي چې ورته فنډونه هم منظور شوی دی. فریدالله مسعود دا هم وایي په هر هغه خامی نظر ساتلی چې ورته د تعلیم خورولو په لاره کې خنډ دی.
دغه د مسلې شته خو په ورو ورو دا دی حل کېږي، ټیچران هم برتی کېږي. اوس بیا مونږ چې کوم ویکند پوسټونه دي بیا مو اډورټایز کړي دي، ایټا تم ورکړي دي، اپلایګان خلک پې کړي دي. ما خیال ده 15-20 دن کې به دوی ټیسټونه هم شروع شي بیا به پته ولګي چې پاغه کې فیمل موږ ته څومره راځي.
په اورکسو کې دا وخت د زنانو 228 سکولونو په شمول 1500 یو کم اتیا تعلیمي ادارې دي چې پکې 13000 زنانه او 2000 نارینه زده کوونکي تعلیم حاصلوي او هغوی ته تر 1500 زیات استادانو خدمتونه ترلاسه دي. خو د ځایي مدني فعالانو په خبره د استادانو او سکولونو موجود دا شمېر ډېر کم دی او بله د آبادۍ په لحاظ د ماشومانو تعلیم حاصلولو شرح هم ډېره ټیټه ده چې دای د پام وړ خبره ده. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
د شبای شریف په مشرۍ په 2 غړو مشتمل وفاقي کابینه کې 1500 کې میرمنو ته ورکړل شوې دي. هغه 15 خزي د مودي رئیس د پاکستان په سیاست کې پاتې شوې دي. هغه کې د پیپلز ګون هنارا بانیکر، شیر رحمان او شازیه ماری او د مسلم لیگ نون مریم او رنگزیب او عائشه غوث شامل دي. کارپوهان وایي دغه 15 خزینه سیاستوالانو ته خو مهمه چوکۍ ورکړل شوې دي چې یو ښه خبره ده. خو دوی وایي چې د پاکستان په سیاست کې د خزو ګړندی رول ته لا نور ضرورت یو پکار ده چې په عمومي او مخصوصو چوکیو زیاتو نه زیاتې میرمنې واخیستل شي. ملیحا میرزاده پر دې موضوع رپورټ لري.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه او سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي. دا هغه سیاسي چهرې دي چې تر دې مخکې هم د پاکستان په سیاست کې رول لوبولی دی. هغه 15 سیاستوالان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند غړي دي چې پکې هنا رباني خر، مریم اورنگزیب، شری رحمان، شازیه مری او ډاکټر عائشه غوث پاشا شامل دي. کارپوهان وای په لوړو وزارتونو د ښځو نومول کېدل یو خوش آئنده خبره ده، خو پکار ده چې د پاکستان په سیاست کې د ښځو ونډه تر دې زیاته شي. ټولنپوهې ندا کرمانه د اپریل په 6 مشال ریډیو ته وویل په کابینه کې په 15 لوړو چوکو زنانه راتلل ښې فیصلې دي، خو د شمیرو لپلوه دا کافي نه دي.
داسې ښکاري چې نوي حکومت د وزیرانو یو ائتلاف ټاکلی دی چې زما په فکر یوه خبره ده چې د جنس لپلوه وګورو نو په کابینه کې 15 ښځو ته لوړ وزارتونه ورکړل شوي چې د پرمختګ نښې ضرور ښایي. خو د تحریک انصاف پخواني حکومت په وفاقي کابینه کې هم سلور خزې وي، نو کشمیرو ته وګورو دا څه ډېر پرمختګ نه دی. دا خزې په نسبتا لوړو چوکیو نومول شوي دي چې ورسره امیدونه ډېر تړلي دي، خو دا د دې ضمانت نه ورکوي چې په مجموعي ډول به په هیواد کې د ښځو پر ځواکمنې اثر پرې باسي. خو د بهرنیو چارو وزیر په توګه د یوې ښځې نومول کېدل د پاکستان اولس او نړۍ ته یو ښه پیغام ضرور ورکوي.
هینا ربانی کر چې په موجوده حکومت کې ورته د بهرنیو چارو وزیر مملکت عہده ورکړل شوې ده، د پاکستان په تاریخ کې واحد خزده چې په کم عمر کې د خارجه وزیر په حیثیت کار کړی دی. هغه په 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنیو چارو وزیر ونوموله. هینا ربانی کر له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. هغه د لاهور د لمز یونیورسټي او د امریکا نه لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. هینا ربانی کر مخکې د مسلم لیگ کاف سره وه. په 2003 کې هغه په پیپلز پارټي کې شامل شوه. هینا ربانی کر په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوې وه. شری رحمان په موجوده حکومت کې د آب و هوا وفاقي وزیره ده. شری رحمان له پیپلز ګوند سره تعلق لري. هغې خپل عملي کار له صحافت څخه پیل کړی و چې وروسته په 2002 کې سیاست ته راغله. شری رحمان ته په 2003 کې د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر کار سپارل شوی و. هغه له 2011 نه تر 2014 پورې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر وه. شری رحمان په 2015 کې د سینیټ غړی منتخبه شوه. هغه په 2018 کې د شپږو میاشتو لپاره په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه منتخبه شوې وه. د سند شازیه مری هم له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. په اوسني حکومت کې هغې ته د غربت د خاتمې او سماجي تحفظ وزارت ورکړل شوی دی. د پیپلز ګوند شازیه مری په لومړي وار په 2013 کې د ښځو په مخصوص سیټ قومي اسمبلی ته راغله. تر هغې مخکې شازیه مری په لومړي وار په 2002 کې او وروسته په 2003 کې د ښځو لپاره په ځانګړي چوکۍ د سند اسمبلی غړې وه. هغې د پیپلز ګوند په ټیکټ انتخابات ګټلي وو. شازیه مری په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د پیپلز پارټي په ټیکټ منتخبه شوې وه. په وفاقي کابینه کې شامل خزینه غړو کې دوه هغه د مسلم لیگ نون دي. یو پکې مریم اورنگزیب ده چې په رسنو کې یوه فعاله سیاستواله بلل کیږي. مریم اورنگزیب مخکې هم د مسلم لیگ نون د حکومت ویاند وه او په موجوده حکومت کې ورته یو وار بیا د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزارت ورکړل شوی دی. د هغې تعلق هم له یوې سیاسي کورنۍ سره دی. مریم اورنگزیب په 2014 کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د ښځو لپاره په ځانګړي چوکۍ منتخبه شوه. هغه په 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو او خپرونو د چارو وفاقي وزیره وه. مریم اورنگزیب په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د ښځو په ځانګړي چوکۍ منتخبه شوه. د مسلم لیگ نون بل غړې عائشہ غوث پاشا یو اقتصاد پوه ده چې په موجوده حکومت کې د خزانه وزیر مملکت ده. عائشہ غوث په 2013 کې هغه وخت عملی سیاست پیل کړ چې کله په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د ښځو لپاره په ځانګړي سیټ منتخب شوه. عائشہ غوث په هغه وخت کې د خزانه صوبایي وزیر په توګه کار کړی و. عائشہ غوث په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ منتخب شوې وه. خبریال او کارپوه مظهر عباس د اپریل په 6 مشال ریډیو ته وویل دا کابینه به د یوې لنډې مودې لپاره کار کوي، نو ځکه ډېرې تمې ترې ساتل نه دي پکار. نوموړي دا مهم او بلله چې د 2023 په عامو انتخاباتو کې په عمومي او مخصوصو سیټونو څومره ښځې مخې ته راځي.
2018
که تاسو د 2013 کال انتخاباتو ته وګورئ، نو یوازې په مخصوصو چوکیو نه بلکې په پنجاب، سند او انتر بلوچستان پورې ښځې په عمومي چوکیو منتخب شوي. دا شیز پر مخ روان دی. زما په خیال کومې ښځې چې د نیغ په نیغه انتخاباتو پس راغلي دي، هغوی د دې زیاتې مستحق دي چې لوړې چوکۍ ورته ورکړل شي، خو ښځو ته هم اوس زیاته نمایندګي باید ورکړل شي. مهمه دا ده چې په پارلمان کې د هغوی کردار څنګه مخې ته راځي. موږ ګورو چې په پارلمان کې په بحث و مباحثه کې د نارینه و مقابل ښځې زیاتې فعالې وي، نو که سیاسي ګوندونه یې حوصله افزایي وکړي، نو هغوی په سیاست کې زیات ښه کردار لوبولی شي.
سیاسی جماعتیں اگر ان کو اور زیادہ انکریج کریں تو وہ زیادہ افیکٹو رول پلے کر سکتی ہیں.
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 19 په اوه د شخړو مشتمل وفاقي کابینې د خپل کار سوګند وکړ. د اپریل په 13 د کابینې ډیویژن لخوا د خپرې شوې اعلامیې له مخه په دې کې یو دیش وفاقي وزیران، درې د مملکت وزیران او درې سلاکاران شامل دي. دا تر هغې اته ورځې وروسته وه چې د مسلم لیگ نون شهباز شریف د اپریل په 11 د وزیر اعظم لوړه وکړه. د اپریل په 10 د عمران خان حکومت د ګډ اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک له لارې ختم کړل شو.
په پاکستان په نوې کابینه کې 15 میرمنو ته د وزارت څوکۍ ورکړل شوې، خو له پولې هغې غاړې ته په افغانستان کې ښځې انجونې غوښتنه کوي چې دوی ته د لږ تر لږه د زده کړو او د کار اجازه ورکړل شي. دوی وایي ښځې د هرې بشري ټولنې د وګړو نیمایي برخه جوړوي او د نارینهو په شان د دوی کار او زده کړو ته اړتیا موجوده ده. له خوسته پرې نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
خوسته انجونې او ښځې هغوی لپاره د زده کړو او کار د مناسبو فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. هغوی همداشان غواړي د هغو انجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي چې دا مهال د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي دي. خوسته انجونو او ښځو یاد څرګندونې د النور د روغتیایي زده کړو په انسټیټیوټ کې د شمولیت په خاطر د کانکور د ازموینې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړې. د کانکور یوې ګډونوالې بسمینې وویل په کار ده چې په افغاني ټولنه کې د ښځو زده کړو ته پاملرنه ډېره شي.
غوښتنه مې دا ده چې د خوست په ولایت کې لکه د نجونو خاصه توګه د مونږ خیالو لپاره، د نجونو لپاره د مکتب او د درسي انسټیټیوټو کې او د نسو کې او پوهنتونونو کې دوی ته توجه باید دوی ته ډېره شي. مونږ دا غوښتنه لرو چې مونږ کومې شیان چې په کور ناستې دي هغو ته لږه توجه وشي، بهر دې مکتبونه چلان شي او دغه چې مونږ ته لږ دا چانس ورکړي چې مونږ پرمختګ وکړو.
د تیر کال په اګست کې د طالبانو د بیازري واکمنۍ د وروسته د افغان جنوب پر مخ د اووم ټولګي څخه د پورته صنفونو زده کړې بندې شوې دي. د انسټیټیوټ یوه محصله مریم د ښځو زده کړه اړینه ګڼي او غوښتنه کوي چې هغوی ته د زده کړو وړ شرایط برابر کړي.
د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې نجونو ته هم د زده کړې زمینه برابره کړي چې دا یو اشد او حیاتي ضرورت دی. د مثال په ډول که یوه ښځه د خپلې تداوی او تشخیص لپاره نارینه ډاکټر ته ورځي، نو مشکله ده چې تداوی یې په سم او درست ډول وشي. خو که چیرې ښځینه ډاکټر ته ورشي، کولی شي خپله معالجه او تداوی په درست
یوه بله محصله حسینه وایی بشری ټولنه د نارینه او خزینه څخه جوړه ده، نو د نارینه و پشان د خزینه زده کړو او کار ته هم اړتیا ده.
لکه څرنګه چې زموږ په ټولنه کې د هلکانو تر څنګ نجونې شتون لري، نو په همدې اساس د اسلامي امارت د چارواکو مهیله ده چې د نجونو ته هم هر ډول سهولتونه او د کار زمینه برابره کړي تر څو زموږ خویندې له هر اړخیزو مشکلات څخه خلاصون ومومي.
د کانکور یوه ګډونواله عالیه وایي زموږ په هیواد کې ښځې له تعلیمه وروسته پاتې شوي، حال دا چې د شریعت او قانون له مخې ښځینه او نارینه په یو ډول د زده کړو د حاصلولو حق لري.
د خویندې چې د زده کړو ته ډېره اړتیا لري، باید په هره برخه کې د ایته په زده کړو کې زمینه برابر شي، ځکه د ښځې او نر دواړه په تعلیم کې او په هره برخه کې د یو شان دي، ځکه دین اسلام کې هم ویلي دي. موږ د دولت ته خیله دو داسې نور مشرانو ته ما خیله دو چې دای ته د خیاندو ته ورونو ته په حاضر توګه د خیاندو په برخه کې ډیره پاملرنه وکړي.
د نجونو زده کوونکو او محصلانو یوه مهمه غوښتنه د ښو زده کړو په خاطر د عملي زده کړو د زمینو برابرول وو. د النور د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري وایي دوی د محصلانو لپاره د نظري او عملي زده کړو ټول لازم فرصتونه برابر کړي دي. یاد دیوی په دې ورستوي کې چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوی او حکومتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه کم شوی، حرفوي او روغتیایي زده کړو ته د ښځو او نارینه وو لیوالتیا ډیره شوې ده.
نجیب الله لوخیل د همدې رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو، ځکه چې په پېښور کې ټیک 12:30 بجې شوې دي. ملیحه میرزاده په سټوډیو کې ده، تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د فاټا قومي جرګې په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال د قبایلي ضلعو په خرابو امنیتي حالاتو اندېښنه ښودلې او غوښتنه یې کړې چې اوربند ته دې لار برابر کړی شي. پرون په پېښور پرس کلب کې د غونډې پر مهال په جرګه کې شاملو قبایلي مشرانو په حکومت او وسلوالو غږ وکړو چې سمدستي د ډزبندۍ اعلان کړي او مذاکرات پیل کړي. د حکومتي او امنیتي چارواکو د دغو غوښتنو په اړه لاسینه دی ویلې. پولیس وایي چې بیګا په باړه تحصیل کې وسلوالو د پولیسو په یو چیک پوسټ حمله کړې ده. خیبر د پولیسو ویان مشال ریډیو تویل چې پیخه د باړې په تالاب سیمه کې شوې ده. افریدي وویل چې په حمله کې د پولیسو د استخباراتي څانګې یو انسپکټر او دوه ولسي وګړي وژل شوي دي او د دوی یو سپای او یو ولسي وګړي ژوبل شوي. پولیس وایي په جوابي کاروایي کې یو وسلوال وژلی او نور تښتېدلي دي. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. ټاکل شوی چې وزیر اعظم شهباز شریف نن د شمالي وزیرستان یو رسنۍ دورې پر مهال د قبایلي مشرانو جرګې سره ویني. په دوره کې له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ او نور وفاقي وزیران هم له وزیر اعظم سره ملدي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې وزیر اعظم بنن ماسپخین یو بجال ته ورسیږي او سیویل او عسکري چارواکي پورته د سیمې د پرمختګ او امن په اړه معلومات ورکوي. وزیر اعظم شهباز شریف پرون طارق فاطمی د بارنو چارو سلاکار ټاکلې دي. د کابینې ډیویژن پرون په جاري شوې اعلامیه کې د نوموړي د تکرارې خبر ورکړي. یوکرین په محاصره شوی ښار ماریوپول کې د روس سره د خبرو اترو د ځانګړي پړاو وړاندیز کړي. دا تر هغې وروسته ده چې په هغه ښار کې روسي او مزاحمت کوونکو یوکرینی ځواکونو ته د ځان د تسلیمولو لپاره د روس لخوا ورکړل شوی اخري مهلت پرون پای ته ورسید.
دوام علی حمیرزاده چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کول اوریدونکو، په دې نیمه کې مهم رپورټونه را سره دي، نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ. د پاکستان د خبریالانو سازمان په مبینه توګه د تحریک انصاف د غړو لخوا د خبریالانو حمید میر او اسما شیرازی د کورونو مخې ته د پلان شوي احتجاجونو اقدام غندل دي. د خبره لاغې وروسته پر ټولنیزو رسنیو په تیره بیا پر ټویټر په ډیره شدت سره راپورته شو چې کله په مبینه توګه د تحریک انصاف لخوا د حمید میر او اسما شیرازی د کورونو مخې ته د مظاهرو یو اعلان خپور شو. عمران خان د حکومت تر ختمېدو وروسته د دې ګوند لخوا پر خبریالانو نیوکې زیاتې شوې دي. دوی دا کوي چې ځینې خبریالان او رسنۍ پر ضد تبلیغات کوي. د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز مشرانو ویلي چې د خبریالانو د کورونو مخې ته به د احتجاجونو اجازه چاته ورنه کړي او په دې اړه د اسلام آباد چارواکو ته د اقدام کولو امر کړی دی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان د خبریالانو حامد میر او اسما شیرازی د کور مخې ته د احتجاج د اعلان پر ټویټر پاڼه خپور شوی وو چې پکې د تحریک انصاف پر غړو ژغ شوی وو چې د اپریل پر 18 نیټه دی د مظاهرې لپاره ځانونه ورورسوي. دوی په اسلام آباد کې د حامد میر د کور پته هم اور کړې وه. د دې اعلان له خبرېدو سره سم د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو د خبریالانو سازمانونو او مدني فعالانو سخت خبرګون وښود. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ د اپریل پر 18 نیټه په دې اړه یو بیان خپور کړ چې پکې ویل شوی له بده مرغه تحریک انصاف خبریالانو ته په دړکور کولو سره هغه خاموشه کوي او متنازع کوي. د دې سازمان مشر شهزاده ذوالفقار د اپریل پر 18 نیټه مشال لري ټول چې تحریک انصاف باید د کورونو مخې ته د مظاهرو پر ځای د خپل احتجاج ریکارډو لپاره نورې لارې خپلې کړي.
خدای پاتی دی چې در سره تنقید نه برداشت کی څوک ستا خلاف سب بیانیا ډیولپ کی نو ستا په کار دا دی چې دا جواب ورکړه کوټ ته ورسه، جرنلسټ یونینز چې دی هغه ته ورسه، پریس کلبس له ورسه، لیټر ولیږه، کم میډیا هاوسز دی هلته دا خپل کمپلین دغه کا اسمبلی په فلور پورته کدا شیان که تنقید کوي نو تنقید به برداشت شي. دا د دوی د کورو مخته احتجاج کوي، 200 کسان 300 کسان د کور مخته ولاړ دي او په کور کې ننوځي کمړه کوي، نو ماته خپل دغه کابو خنه کولی. نو ډېر بد دغه دې مثبتې بیان هم جاری کړی دي چې دا سره غلط دی.
د اپریل پر لسمه نیټه د عدم اعتماد تحریک للارې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د حکومت خدمتو وروسته د خبریالانو پر ضد د دې ګوند د مشرانو او ملاتړو غوسه زیاته سوې ده. له واک څخه د لرې کېدو وروسته عمران خان په پېښور او کراچۍ کې جلسې کړي چې پر دې مهال ځینو خبریالانو شکایت کړي چې دوی ځورول سوي دي. د دې یوه بېلګه د اپریل پر 18 نیټه د کراچۍ په جلسه کې د دوو خبریالانو د ځورونې ده. په ټولنیزو رسنیو خپرو شوو ویډیوګانو کی د سما ټلویزیون یو خبریاله رپورټ ورکوي چې دا مهال د جلسې ګډونوال قرباني بوتلو نه غورځوي. په یو بل ویډیو کې خبریال چاند نواب ښکاری چې د جلسې ګډونوال قرباني ملنډې وي او رپورټ جوړولو ته نه پرېږدي. تر دې یو ورځ وړاندې یعنی د اپریل پر 14 نیټه هم په ټویټر باندې یو بل ویډیو خپره شوه چې پکې په ظاهره د تحریک انصاف یو ملاتړی د ګوند پر غړو د خبریالانو د وژلو ژغ کوي. د ادعا کوي چې خبریالان د عمران خان خلاف دي. د ویډیو جوړولو پر مهال د غسړی خپل مخ په سپین صادر کې پټ کړی وي. له دې وروسته خیبر یونین اف جرنالست د دې ویډیو پر خپرېدو اندېښنه وښوله او ویل چې پر ضد به قانوني کاروایی کوي. خو بیا څو ساعته وروسته یو بل ویډیو خپره شوه چې ویل کېږي همدا سړی دی چې پکې له خبریالانو بخښنه غواړي. خو البته د دې تصدیق ونسو چې دا سړی په رښتیا هم د تحریک انصاف غړی دی. د کوم ځای اوسېدونکی، نوم یې څه دی او آیا په خپله خوښه او که د بل چا په فشارې بخښنه غوښتې ده؟ په ټولنیزو رسنیو په مبینه توګه د تحریک انصاف د غړو لخوا حامد میر، اسما شیرازی، سلیم صافی او نور خبریالانو ته د دغه سي د ډکور کولو ته د ګوند یو مشر او د مذهبي چارو پخوانی وزیر نورالحق قادری د ردعمل نوم ورکوي. نوموړي د اپریل پر 13 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال ادعا وکړه چې د پاکستان خبریالان او رسنۍ د عمران خان خلاف د پوینا بے بنیاده رپورټونه جوړوي.
هغه خاص یو مخصوص چې کوم نوجوانانو طبقه دا هغه د هغوی رد عمل دی، د هر عمل رد عمل وي. مناسب طریقه د هغې رد عمل دی، زار تا نه ده خو دی رد عمل. او رد عمل د دې خبره دی چې دوی د هغوی په یو بالکل ډېر پاپولر او محبوب لیډر باندې داسې قسم تورونه لګي چې هغه پخپله د اخلاقو د دغه نه ډېر لاندې دي.
د حامد میر او اسما شیرازی د کورمخې ته احتجاجونه پر اعلان شوی وخت ونسول. البته حامد میر د اپریل پر 18 نیټه پر ټویټر پاڼه ولیکل چې د یووالي لپاره یو شمیر خبریالان یې کورته ورغلی دي. په ټولنیزو رسنیو د بحث تودېدو وروسته د واکمن ګوند مستمر نواز ویاندی مریم اورنګزیب پر ټویټر پاڼه ولیکل چې د حامد میر، اسما شیرازی او سلیم صافی د کورونو مخې ته د بدماشي کوونکو پر ضد به سخت اقدامات کوي. هغې زیاته کړه چې د اسلام آباد پولیسو مشر او نورو اړوند ادارو ته په دې اړه امر ورکړی او هیڅ بدماشي نه مني. مریم اورنګزیب لیکلي چې له تیرو څلور کلونو راهیسي د خبریالانو د غلي کولو، په ګولیو د وشتلو، پروګرام او چینل تړلو او زندانونو ته د اچولو د عمران خان تور دور نور پای ته رسیدلی دی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونا ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړی هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
له مشال رادیو نه خبري غړې اوري. د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف په ملک کې یوټیلیټی سټورونو ټامر کړی دی چې پروژه کې د خلکو ته په رعایتي بیو د توکیو رسول باور کړی. خو د خیبر پښتونخوا یو شمیر خلک وایي وړه چینی او غوړي په دغو سټورونو کې یا نه موندل کېږي او یا هم دوی باید په ګینټو ګینټو ورته انتظار وکړي. شبیر جان پر دې موضوع له پېښور رپورټ راستولی چې د یوټیلیټی سټورز مخې ته د خلکو په ګڼې ګوڼې پیلېږي.
دا آوازونه په چار صدکه د یو سرکاري یوټیلیټی سٹور مخته په قطار کې ولړ د خلکو دی چې دغلته ارزان غوړو چینو اخیستو لپاره د ډیر وخت راسي په تمه ولړ دی. د مرکزی حکومت لخوا د نور کله پشان دازل هم روژه کې د خوراک بنیادی توکي لکه اوړو غوړي چینی دالونه او اوچه په ارزان نرخونو ورکولو پریکړه کړې ده او په خصوصي توګه غوړي او چینی چې د بهر بازار نه ډیر په کم نرخ په دغه سٹورونو کې ترلاسه کیږي. خو څنګه چې نور کله اولس دغه یوټیلیټی سٹورونو کې د دغه توکو د کموالي ګیلې لري دا ځل هم دی وای چې خلک ډیر او سودا کم ده په خصوصي توګه وړي او چینی د کم لوځي چې دوی روزانه د کړو سره مخ کیږي. سٹور ته وړو لراغلي فواد وای چې په مرونو ولاړیو دی اړې پر خو دي خو اکثره چې نمبر یې هم راشي نو ورته وای چې وړي ختم دي.
دا روزه شو شروع شوه نه را د چینی ملو شي او نه را د وړي یو پیرم نه دی ملو شي. ابل ورځ ما رجستریشن کړی هغه کې ما راته وی چې دا بس تاسو روزه پس نمبر راځي. نو زه د حکومت ته دا خواس کوم چې په دې لګو لګو شیزونه تاسو د خوراک دار الهګه نو دا ولې تاسو د غریب او مزدور کار خلک رسوا کوي. مونږ راشو دلته کې درې سلور غنټې تیریم کو دی اړیم قضا شي په سور نور کې ولاړ یو.
محمد سعید وای چې شناختی کارت می خپل جمع کړو نو سٹور والا راته ویل چې هفته پس په د نمبر راځي او چې کله نمبر را هم شي نو بیا مجبور وي چې د غړو سره نور داسې شیان ورته خامخه ور په غاړه کې چې هغه د دوی لپاره غیر اهم وي.
چې کله مونږ راشو نو روز به وته دی اړیم قضا کو ټول روز وته تیر کو او سپ شرمولو نو ولاړ یو ورته نو دې کې د غړو سره سره مونږ کله رتی روډه بي کله صابونو کله یو شی کله بل شی ناغزه مونږه خو نی په کار نو چې حساب کتاب یو کو نو او مقه د بازار پر ریټ راته بیا پروزی. بل خبره دارا چې ګوتم نه ورکې وی جوړه کې وړه نو اخر دا کم ځای انصاف ته کم ځای سره ته پلان کې ولاړې په داسه سودا سو چې تا ته په شرمولو ملاویږي.
بل په دې اړه مو دغه سٹورونو کې ناس منیجرانو سره خبرې کول غوښتل او دوی وای چې په دې اړه هیڅ چاته هم د خبرو اترو کولو اجازه نشته دی او مرکزی حکومت د دې امدادي نرخونو پریکړه هم کوي او دغه توکي هم ورته هغوی برابر وي. دا یادونه نه چې دا ځل مرکزی حکومت د دغه ارزان سودا اخیستلو لپاره سٹورونو کې شناختی کارت راوړل لازمی ګرځولې دي او دا وخت دغلته د یو کیلو غوړو نرخ 280 ولې بهر د 350 تر 500 روپو دی. دا ډول د اړو نرخ بهر د 1150 تر 1400 د شل کیلو ولې په سرکاري سٹور کې تر 800 روپو دی. چینی بهر په خوش اصل یا سبان نسل ولې په سٹور کې په 100 روپیا کیلو دی. خو د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم شهباز شریف ټول سبو ته ویل دي چې په دغه یوټیلیټی سٹورونو کې ولستا پروژه کې دغه ارزان سیزونه ورکول لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. دین علاوه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم د سبې په بیلابیل زلو کې د اتیاو څخه سیوا رمضان ارزان بازارونه لګولي دي چې د بهر بازار نه پکې خوراکي توکي په ارزانه بیه ترلاسه کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې نړۍ ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلک راځي څه ته یو سیاست څنګه کولی
یو اور کوم دا لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسا یا دا لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم څومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک ان سی پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې ته دا خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کوم امن زمونږه او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه پورز د ماسوشن په درنیمي او د زیارت فورز د سهار په لسمه بجې اوریدای شي.
دا مشال رادیو ده. د خیبر په تیرا میدان کې د وبایي ناروغیو لګیدلو لامل یو شمیر ساروی مړ شوی دي. د تیرا میدان وګړي وای د سارو ناروغي اندیښمن کړي، نو په کار ده د سارو محکمه د دې ناروغي د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. د خیبر ځلې د لایف سټاک یا سارو محکمې چارواکي وای چې هلته د ډاکټرانو ډلې ورلېږلې دي چې د سارو معاینه پیل کړې ده او واکسین لګولې هم شروع کړې دي. نو تفصیل د سیمینا د مشال رادیو خبریال فرهاد شین واره په دې رپورت کې راکړه.
د خیبر تیرا میدان وګړي وای چې هلته د یوې موزی ناروغۍ لامل یو شمیر ساروی مړ شوي او ورځ تر بله خوریږي. د تیرا میدان یو قومي مشر حاجی شیر محمد اپریدی مشال ریډیو ته وای چې په دې تیرو دوه ورځو کې ترې لږ تر لږه 500 ساروی مړ شوي.
دا مراد خور شوی دی او په دا باندې چې کنی کنه د تیرو میدان کې 500 پر مال مویشی وایقه کې وزه غډه غوګونه دا مړ شوی دي. د موږ د تیرو میدان چې کوم د عوامو دارو مدار دی دا په غوګونو مال مویشی باندې راي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی د اپریل په 19 نیټه د لایو سټاک یا د سارو د محکمې د ډاکټرانو ټیمونه تیرا میدان ته لیږلي او هلته د سارو معاینه پیل کړي او ځنې سارو ته حفاظتي ټکي هم لګولي. د خیبر ضلع د لایو سټاک یا د سارو محکمې ډیپټي ډایرکټر افتاب خان وای چې مونږ په تیرا میدان کې د سارو معاینه پیل کړی.
یو لیوانی سپی راغلی و لیوانی سپی د سارو چې چلی و نو غ لیوانی سپی د وژنه لیوانی سپی بیا خلکو مړ کړو. د سارو چې کوم دي د امر شو دغه د وژنه نو غ ری بیس د وژنه غ در مړ شو نور غ نور تل کې داسې بیماری نه و. بهر حال مونږ خپل حفاظتي ټکی مو لګول. تا
تیرا میدان د پیښور نه په خو 60 کیلومتر فاصله باندې پرتا د خیبر ضلع غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې پولی او رگزو کورمی او افغانستان ننګرهار سره لګیدلی. یو اندازې مطابق آبادی دا محل 3 لاکھ نفوسو نه پورته شوی او په دې وروستو کې صوبایي حکومت د تحصیل درجه هم ورکړي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی سترګي را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتولی شئ: 00 403 503 4 6 4 9. وسم ورزو شوقدر ته چرته چې دوه ځای د لارویانو مسافر او پروختونو کې د ناروغانو د غوې د پیوازانو لپاره د روژماتي وړیا تنظیم کی. یو د زایو لس پمرسته روان دی او بل یې د خدمت فاونډیشن په نوم خیریه اداره چلوي. په شوقدر کې په یو هوټل کې خلکو ته خوراک ورکول کیږي. دغه شان د گاډو پاډو کې په لویو چوکونو او ځای سرکاري او غیر سرکاري روغتونونو کې هم خلکو ته خوراکونه ورکول کیږي. د خوراکي موادو مرسته د ټولنې تمن خلق کوي. د شاهنواز ترکزی راپور اورو.
دا د بیزم کال چې موږ دلته دسترخوان لګو او
پنځه کال وړاندې په شوقدر کې د شتمنو په مرسته د دغه تحصیل پخوانی اسیسټنټ کمشنر اکرم شاه د روژه مات دسترخوان خور کړو چې تر د روانې روژې پورې قائم دي او هر ماخام د 200 نه زیات خلک دغه دسترخوان ته ورځي. ورغلو کې زیاتره لاروي خلک شامل وي او دا ځکه هم چې شوقدر کوم دا سلوي خار نه دی چې د بهر ورغلي خلک پکې مزدورو پسې دیره شي. البته شوقدر د مهمندو باجوړ او د خو شاکلو لار ده. اکرم شاه وای دوی د شتمنو نه کله هم نقد پیسې نه اخلي.
مونږ یو ډالر دمینو چې تمون نه دري جو بندوبست وکا ریجی وړي او د ریجو سره چې کم تړلې شي دا گازرې داز بل کس مونږ د بارا د کیمی د سبزی انتظام کړی دی بل د کجورو او د روټې
د شوقدر د لوی چوک سره نږدې په یو هوټل کې د دغه روژه مات تنظیم کیږي. څوک د هوټل دننه کینی ولې زیات خلک د هوټل نه بهر په لوی سرک په لوی خور شوي دسترخوان ناست وي. د میلمنو دپاره د خوراک سکاک د انتظام نه علاوه د بجلی انتظام هم ورته شوی وي، او هر کله چې خوراک وشي د ماخام منز هم د هوټل دننه په لوی او اوږد تختو ادا کیږي.
رحم دین
د کوم ځای له خیره؟
د منډیزو نو زه په خبر را ده بمبای مې دلته پر روژه ماته کې او زیبا
څنګه دي ځکه د روژه ماته د پروګرام شروع شوی دی.
ډېر ښه لاري ډېر سهولت دی پر اوس کال نه وته راغلی وو. دا خبره چې اوس مسافري هوټل کې خوري نشي دلته خرامن دی کنه لکه زما
د دغه هوټل سره خوا کې د ار خدمت فاونډیشن لخوا هم د روژه ماتی تنظیم کیږي، خو دا تنظیم د وړو بکسونو په شکل کې وي. دغه خوراکي شاین د کاغذ په سپینو ډبو کې بنشي. د خیریه داري ځینې ځوانان شوقدر چوک ته وزي، ځینې د گاډو اډې ته ورشي، او ځینې سرکاري او غیر سرکاري روغتونونو ته لاړ شي. خلکو له هم په غزاینو کې روژه ماتی ورورسوي او د ډبي سره یو د صفا اوبو بوتل هم ورکي. عظمت اکبر د دغه خیریه داري مشرانه کوي.
تقریبا 150 نه والا 200 افطار باکس مونږ ریګولر تیارو، خو زموږ سره خپل فند خو نه هم دغه شان دغه د معاشره چې کوم د شتمن خلک تینو غیره مخې شي هغوی مونږ سره تعاون کوي، او دغه نه علاوه مونږ سره چې کوم د فیسبوک په تھرو باندې یا د سوشل میډیا په تھرو باندې کوم خلک مونږ سره وابسته دي نو هغوی مونږ سره تعاون په دې سلسله کې کوي.
په دواړه ځایونو کې د روژه ماتی منتظمین وایي دوی هم د شتمنو خلکو روپۍ په مسافرو او په بېوزله خلکو لګوي، خپلې پیسې نه لګي. البته د روژه ماتی انتظام کول د دوی په ذمه وي. دوی زیاته کړه هر څومره خلک چې روژه ماتی له ورځي دوی یې د خوراک سکاک انتظام کولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې له موږ سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بېلابېلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه، او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
د افغان ماشومانو لپاره د جرمني د یوې خیریه ادارې په مرسته پرون په ننګرهار کې د نجونو په دوه ښوونځیو کې د خیاطۍ یا درزیتوب د زده کړې پروګرام پیل شوی. د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دې پروګرام کې به شاوخوا 240 جنکو ته د کالیو ګنډلو تربیت ورکول کیږي. زده کوونکي جنکۍ د پروګرام پیلیدو ته خوشاله دي او وایي چې د سبق سره یو هنر زده کول به یې د دې جوګه کړي چې د خپلې کورنۍ اقتصاد ښه کولو کې هم برخه واخلي. نور تفصیل له جلال آباد د مشال لډیو خبریال راکوي.
په ننګرهار کې د ناهید شهید او ملکه همیرا د نجونو په ښوونځیو کې د خیاطۍ یا کالیو ګنډلو د روزنیز پروګرام د افغان ماشومانو لپاره د جرمني مرستې موسسې په مالی ملاتړ د اپریل په 16 نیټه پیل شو. په ننګرهار کې د یادې ادارې مشر محمد عالم شهاب د پروګرام د پرانستې پر مهال وویل د دې پروګرام له پیلېدو یې موخه د افغانستان د کورني اقتصاد پیاوړتیا ده. نوموړي وړاندې وویل
ځینې شاګردانې بي چې هغوی استعداد دي، هغه کمپیوټر نه لري یا علاقه ورته نه لري، د هغوی دپاره د زمینه ورته مساعده کړه چې دوی وشي کولای چې د دې خیاطۍ نه خلاصه شي، د خیره دوی یو استاذه جوړه شي او دوی د خپل د کور هم پکې وچلولی شي. نو په دې کې اوس فلال لپاره موږ د تصمیم نیولی چې یو استاد څلور دورې درس وایي ورکوي چې هر یو صنف چې دی د 30 کسانو دی.
په ورته حال کې د ننګرهار د پوهنې رئیس حبیب حضرت اقانی د زده کړو ترڅنګ دا ډول روزنیز پروګرامونه مهم وبلل او زیاته یې کړه چې دا ډول پروګرامونه به د نجونو نورو ښوونځیو ته هم وغځوي. نوموړي وویل
نو دا خو ډېره مهمه خبره ده، هر کسب او کار چې دا د مومن مسلمان لپاره ډېر ضروري دی. موږ تاسو یو اسلامي ټولنه کې یو، هر شاګرد او محصل باید دې کوشش وکړي په بل چا باندې د خپل روزه مصارف په بل چا باندې بوج نه شي، خپل د دې وړتیا پیدا کړي چې یو حلال نفقې ګټل او روزي پیدا کول لپاره خپلې زمینه سازي وشي او د دې اهل او جوګه شي.
بل لور د زده کوونکي هم د کسب زده کړه د ځان او کورنۍ لپاره ګټوره بولي. دوه تنه زده کوونکي نجونې وایي
نوم ملالای د دولسم ټولګي زده کوونکي زیات مفید د زده کوم کولای شو، ورسره لدی چې له مکتب څخه فارغ شو مونږ کولای شو د تعلیم سره سره یو حرفه یو کسب زده کو، او مونږ له مکتب څخه فارغ شو کېدای شي ځینې داسې حالاتو چې مونږ نه شو کولای خپل وظیفه اجرا کو، خو له کور کې کولای شو چې د دې حرفه یا کسب په واسطه خپل اقتصادي ذریعہ ځان ته برابر کو.
زمانو حاضر د ډیر زیات خوشاله چې موږ مکتب ته د خیاطۍ پروګرام راغلی دی، تر څو موږ په دې شپږ میاشتو کې خیاطان شو او د خپل کور اقتصادي وضعه به زموږ ښه شي، تر څو موږ خپل جامې وګنډو. هغه څه روپۍ چې موږ خیاط ته ورکوو هغه به زموږ د کور دپاره یو بودیجه پاتې شي او موږ به په آینده کې یو خیاط جوړ شو.
د ناهید شهید او ملکه همیرا د نجونو له ښوونځي وړاندې په جلال آباد ښار کې د نجونو په دوه نورو ښوونځیو کې هم ورته پروګرامونه پیل شوي چې د مسؤلینو په خبره ښه پایله به ولري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
په خبر پختونخوا کې د ماحولیاتي چارو پوهان وایي هلته ماحولیاتي بدلونونو د انسانانو سره سره د مارغانو په ژوند هم اغیز کړی دی چې له کبله هغو سیمو ته د مارغانو ورتګ کم شوی دی. دوی وایي ډیری داسې مارغان چې پخوا به په هغه صوبه کې وو اوس پکې ځینې نشته او د ځینو شمیره کمه شوې ده. د خیبر پختونخوا د ځنګلي حیات د محکمې په وینا په صوبه کې څه ناڅه 515 قسمه مارغان په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي. په دې اړه نور تفصیل فرخندی اسد نورو چې په پیښور کې د مارغانو په یو دکان کې د مارغانو په چغار پیلېږي.
دا په پیښور کې د مرغو خرڅولو په یو دکان کې د مختلف قسمه مرغو اوازونه دي. د دغه دکان مشر عاصم قریشی وای د مارغانو کاروبار کوي او وای هلته اوس ځایي مارغان رورو په ختمېدو دي او دوی یې زیاتره د نورو سیمو نه د خرڅ لپاره راوړي.
مطلب دا صحیح دا د زیاتره راځي د افغانستان نه راځي دې ته مرغې وایو، مطلب زیاتره افغانستان راځي او بلدار چې دا سنگینګ کوي اور چې کم دا دي دا ټول امپورټ کیږي او بیا دلته دي بریډینګ دی اخلي.
د ماحولیاتي چارو پوهان وایي په خیبر پختونخوا کې د آبادۍ د زیاتېدو سره ډېرې سیمې په ودانیو یا هاوسینګ سوسایټیز بدلې شوې، نو ځکه د مارغانو په شمول ځنګلي حیات ته هلته د پاتې کېدو لپاره ځایونه هم کمیږي. د سوات د کابل سیمې د مرغو یو کاروبار کوونکی سمیع الله وای دوی د خرڅ لپاره د نورو سیمو نه مارغان راوي او زیاتوي ځایي مارغان اوس هغه سی په کلو بانډو او غرونو کې نه لیدل کیږي څنګه چې با پخوا وو.
زمون د غرجی کوم مرغې وا زرکه وا تنظرې وا تارو ځنګلي خرگوش وو خرگوشې کوم دي دا چې زمونږ د پدې غرونو کې ډېر زیاتو هر کال بدی اګي کولې بچي به کول. زمونږ د ښکار سیزن د نومبر نه ستارت شي د فروری ته فروری پورې هر سنډه په سنډه باندې لکه تخکار کولې شي د غره، نو هغه غرونه موږ ته آباد شو په هر کور کې سپې دې نو کڅوک اګي ګوري اګي را اخلي کڅوک بچي ګوري بچي نسی کڅوک دې سیزن د ابو په سیزن کې خلک مرغې ولې لیندې وسدې ټوپه کې ورسره دي. نو زمونږ د مرغې ته یو نه ختمې شي.
د خیبر پختونخوا د ځنګلي حیات ته محکمې د وپانې تر مخه په صوبه کې 515 مختلف قسمه مرغې دي چې زیاتره یې په غریزو سیمو کې دي. د سوات یو اوسیدونکي نومان خان چې د مرغو شوق لري وایي هلته زیاتره هغه مرغان خرڅېږي چې د نورو ځایونو نه راوړل شوي وي. د لکی مروت سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا د ځنګلاتو یو پخواني چارواکي او د ماحولیاتي چارو پوه عبدالبصیر مشال ریډیو ته وایي ماحولیاتي بدلون نه یوازې په انسانانو بلکې هلته په مارغانو هم اثرات پرې باسي.
هغه چې کوم دي کنه به هلته نه موومنټ وکړي بل ایریا ته لاړ. زه تاسو یو مثال درته کوم، د کوم سایبیریان کرین پر راځي او دا برغابۍ چې کومې دي کنه دا به مخکې چې ده کنه په دا بنو چې کومه ده دا د دوه مین گزرګاه وه لکه بنو لکی مروا ته په دې باندې وه چې ده کنه دوه داسې لاندې تلل. بټ مطلب دې چې ډو ټو د انوایرمنټل پرابلم دوه خپل هغه مین فلای اوور وو هغه شفټ شو او اوس چې کوم دي کنه په کې پی باندې ډېر کم کرین چې کوم دي راځي دا ټول دې ده کنه بلوچستان طرف ته
بلخوا د سوات سمی الله وای په خلکو کې د ماحولیاتي بدلونونو او ځنګلي حیات ته د څه نقصان نه رسولو په اړه ډېر کم عملي کار کیږي.
سوشل میډیا د هدا پورې ده، سوشل میډیا د هدا پورې سړی یو بوټی نل کو تصویر باسي چیرې آی لو پلانټس او ون پرسن او ون پلانټس نور اخوا چې د کم سړي وسرسي هغه به ونه وهي هغه به مرغۍ ولي.
بلخوا د سوات ځنګلاتو ضلعي افسر محمد وسیم مشال ریډیو ته وایي دوی هڅه کوي چې ځنګلي حیات خوندي وساتي.
هغه شو نشته اوس دلته زمونږ کم سرکاري ځنګلي دي نو هغه به قاعده پروټیکټ دي، داسې څه پرابلم پکې نشته. او ایز ویل ایز دلته چې کم ورلډ لایف دی نو هغه ټیک ټاک دی، څه پرابلم نشته. نه صاحب ریټایر کړي هغه چینج را روان دي، ځکه چې خلکو سره پریورټیز هم چینج شول. امپورټډ ټیمبر دي دي اویلیبل دی دې نه علاوه مطلب الټرنیټ سبسټیټیوټ څومره تازه دي چې اعظم کنسټرکشن کې استعمال دي.
د ماحولیاتي چارو پوهان وایي د ماحولیاتي بدلونونو هلته د میشتو مرغانو په اړه باید په ټولنه کې پوهه پیدا کړي شي چې څنګه به خلک په خپل چاپیریال د دغه بدلونونو اثرات راکموي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.